سلام، ساعت 3 پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده یا رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. بیشترین یک ساعت برنامه اختصاصی یافته به برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری، اما پیش از آن توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
حکومت افغانستان از تلفات مخالفین در ولایت‌های مختلف خبر می‌دهد. در انفجار امروز در کابل 3 سرباز زخمی شدند. ایران و روسیه تمرینات نظامی مشترک را در بحیره کسپین روی دست دارند و مباحثات میان رئیس جمهور آمریکا و کنگرس در مورد حل اختلافات بودجه کدام پیشرفت نداشته است. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نظامی 24 ساعت گذشته در ولایت‌های مختلف 16 نفر از مخالفین دولت کشته شدند. اعلامیه امروز وزارت دفاع می‌افزاید که 3 تن دیگر از مخالفین زخمی شدند. این عملیات هوایی و زمینی در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، کندهار، اروزگان، دایکندی، فرا، فاریاب و هلمند انجام شده است. مخالفین مسلح دولت هنوز در مورد چیزی نگفتند. در انفجار امروز در کابل 3 سرباز زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله گفت که انفجار ناشی از یک ماین مغناطیسی بود که به رنجر نظامیان چسبانیده شده بود. این واقعه در ناحیه 16 رخ داده است. آقای دانش گفت که وضعیت زخمیان قابل اطمینان است. کدام کسی یا گروه مسئولیت این حمله را هنوز به دوش نگرفته، ولی شورشان طالب و گروه داعش در کابل و اطراف آن فعالیت دارند. مقامات در ننگرهار میگویند کشت نیشکر امسال در این ولایت گسترش یافته است. عبدالوارث تاند، معاون ریاست زراعت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که نیشکر در ولسوالی‌های مختلف کشت شده است. در ولسوالی های بتیکوت، کاما، بهسود و کنر پایین به پیمانه وسیع کشت می شود. امسال تخمیناً 1650 هکتار زمین نیشکر کشت شده که 9425 متریک تن حاصلات داده است. دهقانان ننگرهار آرزومندند که امسال در این ولایت گره بیشتر تولید شود. امان‌الله امیرزاده، همکار بخش تکنیک و پرودوسر برنامه‌های رادیو آزادی، دیشب در نتیجه بیماری در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، وفات کرد. آقای امیرزاده پس از فراغت از لیسه امانی کابل برای ادامه تحصیلات عالی وارد چکوسلواکیا شده بود و در رشته فیلم سازی دیپلم سرخ را به دست آورد. رهبری رادیو آزادی از وفات آقای امیرزاده ابراز تأثیر می‌کند. آقای امیرزاده بخصوص پروگرام هفتهوار در جستجوی گمشدگان را تهیه می کرد.
دتا بهیر که به پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یادوما.
امان‌الله امیرزاده برای 17 سال با رادیو آزادی کار کرد و پیش از این در تلویزیون نووای چک به حیث پرودیوسر وظیفه داشت. از آقای امیرزاده یک پسر و یک دختر به نام‌های عتل و عادلا ماندند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران و روسیه تمرینات نظامی مشترک را در بحیره کسپین اجرا خواهند کرد. آژانس خبررسانی مهر امروز از قول امیرالبحر حسین خانزادی منتشر ساخت که میگوید این تمرینات تاکتیکی برای نجات و ضد دزدان بحری خواهد بود. ایران و روسیه در سالهای 2017 و 2015 هم در بحیره کسپین تمرینات داشتند. امیرالبحر خانزادی می افزاید که همه کشورهای کناره بحیره کسپین با حضور نظامی هر کشوری که در این بحیره ساحل نداشته باشد مخالفند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آنکه کانگرس این کشور روی ساختن دیوار با مکزیکو به وی پاسخ مثبت نداده، هیچ پیشرفتی در اختلافها به خاطر بودجه این کشور صورت نگرفته است. این اختلافها همچنان باعث تعلیق کار بخشی از حکومت آمریکا شده است. ترامپ دیروز شنبه در توییترش نوشت که قرار است نشست بعدی امروز یعنی 6 جنوری برگزار شود. به نوشته ترامپ پس از چند دهه باید مشکلات در مرز جنوبی آمریکا برای همیشه حل شود. دونالد ترامپ جهت جلوگیری از ورود مهاجران برای ساختن دیوار آمریکا در سرحدات مکزیکو 5 میلیارد دلار از کانگرس می‌خواهد، اما کانگرس هنوز موافقه نکرده است. پیش از پیام ترامپ، مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که دیدار دونالد ترامپ با اعضای کانگرس مؤثر بود. و یک متخصص خنثی‌سازی مواد منفجره هنگام در مصر کشته شد که می‌خواست یک بمی را در برابر یک کلیسای قبطی‌ها در اطراف شهر قاهره خنثی‌سازد. با گزارش تلویزیون دولتی مصر، در این انفجار که دیروز شنبه در نزدیکی شهرک نصر رخ داد، دو تن دیگر زخمی شدند. حادثه دو روز پیش از برگزاری جشن کریسمس از سوی قبطی‌ها به وقوع پیوست. آنها در هفتم جنوری از کریسمس جشن می‌گیرند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومني. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاص. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو او تکراری هر سه شنبه له غرمې وروسته له یوې نیمې تر دوو بجو خبرې کی او تاسو کولی شئ د دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ. 0999 40 15 30 او 0998 225 55. او د فساد د مواردو په اړه خپل ستونزې، پوښتنې او نظریات له موږ سره شریک کړي. ارګانهای عدلی او قضایی، معارف، لوی سارنوالی، پولیس، شاروالی کابل، پارلمان و برخی ادارات دیگر از جمله نهادهایند که به گفته دیدبان شفافیت افغانستان هنوز هم فساد گسترده در آنجاها وجود دارد. این اداره در کنفرانس نشر سروی ملی فساد و تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد گفته است مبارزه با فساد تنها کار حکومت نه، بلکه تمام ارگانهای زیربط باید در زمینه همکاری کنند. بر اساس یافته های دیدبان شفافیت افغانستان، مردم نیز از موجودیت فساد گسترده در محاکم، پلیس، سارنوالی، شاروالی و پارلمان کشور شکایت کردند. این در حالی است که پیش از این سیگار یا دفتر صرف مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته بود که حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد گسترده کوتاه آمده است. سخنگویان وزارت‌های معارف، معدن و پترولیم و همچنان سر محکمه افغانستان گزارش اخیر دیدبان شفافیت افغانستان را رد می کنند. در این حال ولسی جرگه افغانستان نیز در این مورد واکنش نشان داده و این گزارش را رد کرده اند. در این حال درنوریدونکو د افغانستان د شفافیت سربنسر دغه راپور په دوام کې د نن ورځې خبرونه په ولسی جرګه کې فساد ته ځانګړې شوی او د شفافیت د سربنسر د راپور په اړه هم بحث لرو. تر دې وړاندې په ولسی جرګه ګڼ انتقادونه شوي، حتی د ولسی جرګه پر رئیس هم د څه باندې 15 میلیون افغانۍ د اختلاس تور ولګید او یو پخوانی وزیر هم د ولسی جرګې د وکیلانو ترمن د پټو معاملو او یو شمیر نومان وزیرانو ته د باور رایو د ورکولو لپاره د پیسو اخیستو په اړه ځینې حقایق افشا کړل. د نن ورځې په خبرونه کې ښاغلی شریف الله کاموال د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون رئیس او ښاغلی عزت الله ادیب د شفافیت سربنسټ غړی له موږ سره مېلمانه دي او تاسو هم له موږ سره ملتیا وکړئ. باید وایم چې موږ هڅه وکړه تر څو د ولسی جرګې د رهبری هیئت له غړو سره هم زموږ په خبرونه کې ګډون وکړي. د دوی له ډلې مو ښاغلی همایون لومړی مرستیال، ښاغلی امیر خان یار دوهم مرستیال، ښاغلی میرداد خان نجربی منشی او نائب منشی خغل عرفان الله عرفان ته سره اړیکې ونیولې، خو دوی له ځینې ستونزو یادونه وکړه او په خبرونه کې ونشو کولی چې له موږ سره ګډون وکړي. په پیل کې راځو خغل ادیب ته. باید ووایم چې خغل ادیب یو له هغه کسانو څخه دی چې دغه راپور چې ما مخکې ورڅخه یادونه وکړه چمتو کړی دی، دغه سروې ډیزاین کړی ده او په دې اړه باندې کافی کار کړی دی. خغل ادیب ما ویل چې هغه څو ارګانونه یا اداره چې په دغه راپور کې تاسو رانه کړلی وو، موږ هرونه په دې باندې بحث وکړ او خبرونه مو ورته ځانګړې کړه. په دې برخه کې د عدلي او قضایي برخه وه چې د سترې محکمې په اړه مو درلودله، د پوهنې وزارت په اړه هم درلودله، د تیرونی مو د کابل خروالی په اړه درلودله، او داسې به نور هم دوام وکړي. نن د ولسی جرګې ته یا د افغانستان پارلمان ته ځانګړې شوې ده. غواړم ستاسو د راپور په اړه باندې معلومات ورکړي چې دغه راپور په کومو برخو کې دی او څنګه مو دغه سروې ترتیب کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلر سب ډېر زیاته مننه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. پایل کې د ازادي راډیو مشرتابه او تاسو د دې مهمې برنامې په خاطر منندوی مننه کوم چې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې او د شکایتونو د اوریدو په برخه کې مو یو ساعته پروګرام ډیزاین کړی. ډیر زیات مهمه ده. کاشکې هر رسنۍ په دې برخه باندې هم داسې ورته پروګرامونه ولري. د افغانستان روڼتیا څار سازمان د 2000 کال نه د فساد ملي سروې پیل کړ ترڅو مشخص د فساد په اړه باندې په افغانستان کې د افغانانو له اندونو او د هغوی له تجربو خبر اوسي او له مسؤلینو سره شریک کړي. بله برخه، کوم ډول ستونزې دي د فساد په چوکاټ کې چې خلک ترې کړیږي؟ څه ډول فساد سره خلک مخ دي؟ او بل عمومي وضعیت، امنیت، اقتصاد، د خارجانو شتون، هغه موجودیت په هیواد کې، د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه ډول اړیکه دلته شته؟ مثلا کله که موږ د ناامنۍ خبره کوو، د کومو لاملونو سره ناامنۍ اړیکه لري؟ د کومو لاملونو سره زموږ د صحت، د معرف او د تحصیلات عالی او داسې هر ډول عامه خدماتو په اړه چې خبره کوو، د فساد سره نیغ اړیکه لري؟ ځکه فساد د چې د خدماتو د کیفیت په برخه کې یو خاص رول لري، یعنی د کیفیت د خرابوالي په برخه کې. ولې که موږ غواړو چې د خدماتو کیفیت لوړ سي او خلکو ته لکه څنګه چې حق د په سمه توګه خدمات ارزه سي، نو دلته لومړی شی په دې هیواد کې بدبختانه چې موږ باید ورسره مبارزه وکړو هغه فساد ده. نو کله که موږ د فساد په اړه باندې خبرې کوو، دا باید ډیره واضح وي چې فساد یعنی څه شی. آیا فساد یوازې بد دی؟ آیا فساد یوازې چانه رشوت اخیستل؟ نه. که د فساد موضوع ته راسو، دوه ډوله مثلا تعریفولی شو. یو ډیر په عامیانه لهجه باندې هغه دا ده چې د قانون د مقررو او د اصول خلاف هر عمل هغه فساد ده. زه ورسره یو بل شی کله اضافه کوم، هغه دا ده چې د جامعې یا د یو هیواد هغه د کلتور او د فرهنګ خلاف چې کوم عمل ترسره کیږي هغه هم فساد ده. بل تعریف که موږ ورته لږ مشخصه اشاره وکړو، هغه دا ده چې دا د شفافیت سره اړخ لګوي. هغه دا ده چې بغیر د یو چا له موجودیت نه، بغیر د یو چا له شتون نه، بغیر د یو ناظر نه، د قانون په سمه توګه نه عملي کول دا فساد ده. یعنی فکر وکړه چې هیڅوک د په سر نه دی ولاړ او ته خدمات ارزه کوي، کله که بے کیفیت ارزه کوي، په دې معنی چې دا فساد کوي. دا عمومي هغه ټول اصلاحات دي چې باید خلک پرې پوه سي. کله که موږ مشخص راځو اداراتو ته، د دې راپور د موندنو په برخه کې څو ځینې سوالونه ډیر مهم دي. هغه دا د لومړی په هیواد کې په تخمینی ډول څومره بډ یا رشوت په کال کې ورکول کیږي؟ ابل کوم اداراتو کې ډیر رشوت اخیستل کیږي؟ مثلا خلک رجوع کوي اداراتو ته، هغه ته څومره له خلکو نه بډې غوښتل کیږي؟ هغه مجبوریږي چې باید رشوت ورکړي. بل مهمه خبر، تجربې د خلکو او د خلکو اندونه. خلک څه فکر لري چې کوم اداره ډیر مفسد دي؟ اولی مفسد دي. دوم، د خلکو تجربې کله چې دوی یا د دوی د فامیل اعضا ځینو اداراتو ته مراجعه کړې ده، د هغوی تجربې څه وایي چې کوم اداراتو کې دوی نه ډېرې بټې غوښتل شوي دي؟ دا هغه کلیدي پوښتنې دي چې زموږ په سروې کې راغلي دي. بل کله چې موږ مشخص د ادارات خبره کوو، له دوه اړخونو نه ادارات ته کتل سوي دي، یو د خلکو اندونه او بل د خلکو تجربه. کله چې موږ د سروې یا د ریپورت هغه ډاټا تحلیلوله، په ډاټا کې ورتهوالی د اندونو او د تجربو په منځ کې کاملا یو ډول ده. هغه ادارې چې خلکو مفسدې ګڼلې دي، یعنې د اندونو او د دوی د نظریاتو پر اساس باندې، او هغه چې چرته تجربه سوي دي، دواړه یو ډول ډیر مفسدې ادارې او کمې مفسدې ادارې دا په دې برخه کې راغلي دي. دوهمه موضوع چې باید خلک پرې پوه شي، هغه دا ده مونږ د کوم ډول فساد خبره کوو او د کومې د فساد د کومې سطحې په اړه باندې خبره کوو. مثلا که سروې ته راسو، سروې د خلکو د اړیکو او د خلکو د حکومت ترمن چې کومې اړیکې دي په دغه سطح باندې ده، یعنی په هغه لوړه سطح باندې نه ده. کله که مونږ د یو ادارې خبره کوو چې هغه اداره ډیره مفسده ده یا کومه اداره کمه مفسده ده، دا کمه مفسده اداره د خلکو د تجربو پر اساس باندې او د خلکو د نظریاتو پر اساس باندې، ولی که هغه فقط د فساد دپاره نوره وچړل سي، یعنی راسو هغه په ستراتیژیکه برخه کې وچړل سي، هغه ته د پلان جوړونې، د پلان د تطبیق، د قوانینو د تطبیق، د قوانینو د خپلواکۍ، د ادارې د خپلواکۍ، د ادارې د خدماتو د کیفیت په اړه باندې، د سیستمونو ارزه برخه وچړل سي، او یا هغه بشري فاکتورونه وچړل سي، نو هغه وخت کې مونږ ته بیا معلومیږي چې هر اړخیزه څېړنه وسي، مونږ ته بیا معلومیږي چې دلته فساد په کومه کچه باندې ده، چې هغه زموږ د سروې برخه نه ده، هغه د سروې نه د باندې ده. خدای دې وکړي چې په آینده کې مونږ منابع ولرو چې په دې برخه باندې کار وکړو. کله که مونږ راځو اداراتو ته، مشخص د ډیری اداراتو په اړه باندې د خلکو نظریاتو، تاسو مشخص نمونه واخیستل. په افغانستان کې ډیری نهادونه دي، معتبر نهادونه، چې هغوی د افغانستان د سیستم او د اداراتو په اړه باندې خپل راپورونه نشروي. یو زموږ اداره ده، مثلا د شفافیت نړیوال سازمان ده، یا مثلا انټیګریټي اکشن ده، یا سیګار ده، یا میک ده، یا دغسې ډیری نور، مثلا د یوناوا ریپورت ده ډیر مهم، د میډیا رسنیو راپورونه دي، او د خلکو شکایات دي، که دا ټول موږ سره راوڅېړو، دا سره راټول کړو. لومړی پوښتنه دا ده چې ولې دې ته اهمیت نه ورکول کیږي؟ که چېرته مونږ په رښتینې توګه غواړو چې د فساد سره مبارزه وکړو او د خپل هوډ کې ژمن یو او د خپل ملي ارادې ته ژمن یو، ولې نه لیدل کیږي؟ مثلا یو اداري راپور به دا برد کو چې دا خراب ده، خو دلته متعددې ادارې دي چې هغوی رپورټ راځي چې دلته فساد شته. دلته د خلکو شکایت چیرته ځي؟ ولې د خلکو شکایت جدي نه نیول کیږي؟ ولې هغوی د ډاټا په حیث باندې په تصمیم نیونه کې د هغې نه استفاده نه کیږي؟ دا یو ډیر لویه خلا او ضعف ده د حکومت چې په دې برخه د نادیده لیدل کیږي. لومړی هغه قدم دا ده چې د شکایاتو د راټولولو، د شکایاتو د اورېدلو، د هغوی د تحلیل او د هغوی پر اساس باندې د تصمیم نیونې کوم ښه سیستم نشته، او داسې مسلکي کسان نشته چې هغه په سمه توګه باندې مدیریت کړي. مثلا د یو افغان په حیث باندې زه جدي، او داسې ډیری خلک، یعنی ملت هم په دې باندې حیران ده چې که د هغوی حق تلف کیږي چیرته لاړ شي؟ ان دا یو جدي سوال ده، چیرته باید لاړ شي؟ آیا موږ داسې کومه مرجع لرو؟ دویم، که ځینې مرجع سته، څومره خپلواکي دي؟ څومره غلطه روڼتیا سته؟ څومره شفافیت سته؟ پروسې څومره خپلواکي دي او پروسې څومره تطبیقیږي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې سیستم ته راجع کیږي. مشخص نن ورځ د پارلمان په اړه باندې موږ غږیږو، د ملت د کور په اړه باندې غږیږو، یعنی جدي کله د یو افغان په صفت باندې، زه کله په دې نظر یم چې که چېرته موږ په هیواد کې یو خپلواک او یا په اصطلاح په رښتونې معنا استازولي ولرو، د ملت کور ولرو، نه میډیا ته ضرورت پاتې کیږي، نه جامع مدني ته ضرورت پاتې کیږي، نه ځوانانو ته ضرورت پاتې کیږي، بلکې همدغه خلک د رښتونې استازو په حیث باندې د حکومت له هرې برخې نه په سمه توګه باندې نظارت کولای سي، او په سمه توګه باندې خدمات عرضه کولای سي. ولې بدبخت نه زموږ په هیواد کې برعکس ده؟ موږ زه د سروې د زموږ د ریپورت نه لږ د باندې دې موضوع ته اشاره وکړم. دا موضوع ریښې ډېرې لرې دي په بل ځای کې دي. اصلا موږ که کله د ملت د کور خبره کوو، د ملت کور ته یو څوک په کومه لاره راځي، دا ډېره مهمه ده. مثلا راځي وګورو، نن زمونږ ټاکنیز کمیسیونونه څومره تخنیکی دي، څومره خپلواک دي، او څومره د خپل قانون په سمه توګه عملی کړی د منګو تاسو ټول جنرال نه وینو. ما یو څو ورځې مخکې د تیر انتخاباتو فقط هغه د ډاټا یا د ارقامو د مدیریت په برخه باندې خبرې وکړلې. چمده غزما مسلک د زده دی برخه کوچنی شاګرد په حیث باندې نه هغل ته دومره خلاده کزال ته مسول و سیګم تور سپین سپین تور ولې سم هیڅو کې نشرب څخه پیدا کوله. بل مونکله ک په داسې لوی دسګاو کمیشنونو کې د خپلواکي خبره کو نه خپلواکي باید تعریف سي دا ډیره واضح باید تعریف سي. راځي مونږ په هیواد کې ډیره خپلواک کمیشنونه لرو کوم رښتونی توګه باندې خپلواک دي هیڅ یو نه. دوم موضوع دا ده کوم رښتیا د فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن یو ولې لرونتیا او شفافیت اول د ادارات خپلواکي داري. راځي تاسو د مثال په ډول دغه د حکومت دوه مشرانو ته وایي چې مونږ غواړو د عدلي او قضایي برخه خپلواک سي هیڅ د حکومت په کنټرول کې نه وي. باور وکړئ دوی باندې به دا داسې لکه د تندر غږ داسې به په لګېږي ځکه دوی خپله ډارېږي چې سبا به دوی همدغو ادارات به دوی به راکش کوي چې تاسو راسئ تاسو ستونزې لرئ ملت خو لاڅه کوي.
کومه موضوع کې د مورد می گزارش هست در برنامه های گذشته هم میره داشتیم که گزارش شما بر اساس یک سروی شما بر اساس پرسشنامه های کتبی صورت گرفته و پرسشنامه های کتبی بالای مردم در 114 ولسوالی به بیش از 8000 نفر سپرده شده و اونا یعنی به شکل سروی صورت گرفت و اونا پاسخ دادن و در جریان پاسخ ها به این نتیجه رسیدین که امی اداراتی که من قبلا نام گرفتم در جمع اداراتی است که در صدر فساد قرار دارن. اما جوابایی که مردم داشتن به صورت خصوصی در مورد پارلمان افغانستان یا در مورد ولسی جرگه اونا در کدام بخش ها گفتن که فساد وجود داره؟ یعنی پرسشی که شما از اونا دریافت کردین و مردم بیشتر از او شاکی هستن دقیقا کدام بخش ها بود؟
درسته من زمان سروی تقریبا پیو سلو سلویخت ولو سوالوی که مترسره کلا طولو پر طولو ولیتونو که لکه مخ که اشاره وکلا منگ سروی معلوماتی سروی ده او په دې کې مشخص دی وی ادارې په اړه باندې خبرې نه کوي چې وی اداره مشخص دی غوې د فساد او د فساد د ډولونو د افرادو د اشخاصو او هغه تل ځنه هغه کیسونه په کې وکتل سي. په دې برخه باندې مونږ ډیټیلز ته نه ځو یوازې یو معلوماتي سروې د ترسو د فساد په اړه باندې عمومي تصویر د هیواد وړاندې کی. نور مثلا د عدلي او قضایي برخه باندې مونږ مشخص راپورونه لرو چې د عدلي او قضایي نهادونو سره له نږدې کار کوو ترڅو هغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو. مثلا مادینو برخه باندې کار کوو، سیاتمې باندې کار کوو، مکتبونو باندې کار کوو، په امنیتي برخه باندې کار کوو او داسې په ډیری برخه باندې کار کوو. پارلمان باندې تر اوسه موږ مشخص کوم تحقیق نه لرو ولې دا برخه جدي تحقیق او څېړنو ته رښتیا اړتیا لري. زه ځینې مثالونه وایم. مثلا کله که موږ راځو د پارلمان وظایف ګورو چې د هغوی هغه رښتونې وظایف څه شی دي او په مقابل کې ورځني راپورونه ګورو دلته ډیری زیات تفاوت موجود ده. مثلا که یوه برخه اطلاعات ته د لاسرسي برخه وګورو، هر اداره په هیواد کې دې ته مسؤلیت لري. په دې برخه کې زمونږ او د اطلاعات لاسرسي د نظارت د کمیسیون د راپور پر اساس باندې ډیره کمه فیصدي پارلمان او د ریاست جمهوری ادارې کمی نمرې وړې وي. یعنې په دې معنی چې دلته د اطلاعات لاسرسي برخه ډیره ضعیفه ده. بل هر ورځ زمونږ مثلا دغه اداره یو قوي نظارت ته ضرورت لري. مثلا که د حاضري برخه وڅېړو، د دوی د داخلي طرزالعمل پر اساس باندې څو ورځو یا مثلا یوه هفته ما دقیق معنی ویر ده، زه باید وګورم، بخښنه غواړم په دې اړه. یو څوک غیر حاضر کیږي بغیر له رخصتي نه، هغه ته معاش قطع کیږي، حتی د رسنیو یې نه اعلانیږي. ولې موږ وینو چې زموږ ډیری وکیل صاحبان او ډیری استازي هغه په سیاسي معاملو کې او هغه په سیاسي حتی کمپاینونو کې او ته په خارج کې او په دې مسایلو کې مصروف وي او دلته حاضري صفر وي او بیا د حاضري لپاره روس ته ورته یو څوک امضا کوي تر دې حده پورې ته زمونږ حاضري نه مدیریت کیږي یا مدیریت تر دې سره پورې ضعیف ده او هغه راپورونه نه نشریږي. مثلا مونږ کله کې د حاضري خبره کوو ولې هر ورځ حاضري نه نشریږي؟ زه خبر شوم چې په دې اوس ورځو کې یو پی ډی ایف فایل نشروي. کله کله دغه حاضري پسې ټریک کوي ستونزه ګوري. مثلا هلته وخت ولې فنګر پرنټ مثلا نشته؟ کېدای شي د نوي ودانۍ کې وي او خدای دې وکړي چې واوسیږي. بل مهمه موضوع یو موضوع د قانون جوړونه ده. زمونږ یو مقننه قوه مونږ لرو. راځي وګورو چې په تیر کال کې یا په تیرې دورې کې زمونږ د ملت کور په خپل باندې په خپل کومه نووري کړې ده چې قانون لیکلی وي، قانون پاس کړی وي او دغه تطبیق باندې نظارت کړی وي؟
د دې ځواب خغلی کومول تر راوګرځو بیرته په تاسو ته هم راشو. خغلی کومول، خبرونه ته خرغ لاست. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پیل کې وویل، د شفافیت سر بنسټ یو راپور چمتو کړ چې په دې راپور کې ځینې هغه ادارو نوم واخیست د دوی د سروې پر اساس باندې چې دوی له نورو ادارو نه ډیر زیات په فساد کې کړول، چې په یو له هغه څخه ولسی جرګه یا هم په عمومي توګه پارلمان ته ګوتنی ول شوې ده. تاسو د دغه راپور په اړه پندې که څه هم ولسی جرګې خبرګون خودلې دی او دا یې رد کړی ده، تاسو څه وایې په یو له هغه کسانو څخه چې مسؤل است د یو له کمیسیونونو څخه، او تاسو د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوق د کمیسیون د رئیس په توګه پندې تاسو خبرګون څه دی؟
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته هم راپور پر اداره مختلف برنامه لري غوړي په بخش کې خپل سروې وکيو یا هغه سروې د نگاه نه چې صحیح وي او غلط وي او دوی نشر کی. تاسو په نه چې تر اوسه پورې زیاتره دغه اداره یا بعض نور ادارو خپل پارلمان کې هغه اعتراض شوی دی په دارالانشأ په نورو مسایلو باندې، په وکیلانو باندې دغه اعتراضات شوي دي چې وکیلان په فساد کې لاس لري. نو موږ تاسو ګورو چې دا ټول د افغانستان سیستم تر اوسه پورې تکمیل نه دی. وګورئ چې سیستم موجود دی، سیستم غلطي نه کوي. دا چې موږ ټول کلمي کارونه دي او کلمي کارونه خامخا په اداراتو کې په دې کې فساد رامنځته کیږي او کله سیستم نو سیستم تولیږي او سیستم کې څوک فساد به نه شي کولی. تاسو پوره چې د افغانستان ټول ادارات دغه مشکلات لري، تکمیل نه دی. بیا پارلمان او پارلمان د خبرو ځای نه دی، اجرایي وسلیت نه لري. نو زه چې ګورم تقریبا دا ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو وکیلان چې راځي دا مختلف فکرونه مختلف ادرسونو باندې راځي. نو په دې کې دا سل په سلو کې نشي کولی سړی ووایي چې دا پاک دی، ځکه دا واقعي خلک دي او دا واقعیت دوی فساد نه کوي. مونږ شل فیصده زمونږ د نظره چې ګورو دغه مشکلات ستونزه شته چې هغه عادت وي د خلکو، هغه وکیلان دي هغه عام خلک دي.
نو یو فکر کوي چې دا شل فیصده د دې لامل ګرځېدلی دی چې پارلمان یا ولسی جرګه د دغه اداراتو په سر کې راشي چې فساد کوي؟
فساد شته نه دی. سړی وایي چې پارلمان کې داسې یو کارونه دي او داسې دی چې فساد پکې کېږي یا د خلکو کار بطله کېږي، یو داسې دی چې اعتراض دی چې هغوی غواړي چې وایي چې وکیل فساد کې داخل دی. هلته موږ خو داسې شی نه لرو چې وکیل فساد کلته وي یا مستند او شی ثبوت خو باید وي. خدای کړ ځکه یو وکیل د یو ملک نماینده دی او دغه ته به دا قانون دا وظیفه او دا مسؤلیت ورکړ په هغه موقع په حساب باندې، ځکه دا یو اداره د ملت په سر باندې ده، د ولایت ځکه هغوی رایه ورکړي. دلته داسې مستند شی تر اوسه پورې ماته رانغی چې دغه مستند دغه ځای کې د پیسې چاته ورکړي په یو کار باندې، په یو موضوع باندې، یا دلته فساد شوی دی په داسې خریداري او په نورو مسایلو کې. دغه د وکیلانو کار هم نه وي. وکیلانو دغه دی چې د وزیر رای قانون او دغه مسایل دي، نو په دې کې فساد نشته دی. سړی ووایي چې فساد دغه ځای کې پیسې تېرې شوي او دا کار داسې شوی دی.
خو د خلکو او حتی د ځینو چارواکو څرګندونې له هغه څرګندونو سره چې تاسو یې لرې په مکمله توګه توپیر لري. تاسو وویلې چې مثلا داسې موارد نشته چې موږ ورته ووایو چې مثلا هغلته وکیلان به فساد وکړي یا هم خو تازه پیښې که تاسو د څو وخت مخکې کې ته وګورئ، د لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي، د ولسي جرګې رئیس په نږدې 5.5 میلیونه افغانیو په اختلاس باندې تورن شو، دا موضوع ومنل شو، دا موضوع حتی په دې باندې هم راوګرځېده چې دا باید پیسې بیرته دوی ورکړي. دا یوه موضوع. بله موضوع، خغلی جهانی د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر د په عمومي توګه باندې دغه موضوع افشا کړله، د وزیرانو په استهزاء باندې دا خپل یو پلمه ګرځول کیږي چې پیسې واخیستل شي، وزیران استهزاء کیږي، هغه ته که پیسې ورکړلې او په کافي توګه دوه کولای شول چې هغه د خلکو باور د وکیلانو باور را ترلاسه کړي، دوی به پاتې کړي پیسې دونه کړي، هغه په صحیح ډول باندې د کمپاین حل ته ونه شو کولای، دا کار به پاتې وي. نومان وزیران چې د حکومت له خوا ولسی جرګې ته معرفي چې دوی باور رایه واخلي، په دې کې هم شکایتونه دي چې دوی پیسې اخلي، دوی حتی موږ ته په خپله وکیلانو باندې دا موضوع ویلې دي چې حتی په تشناب کې دوی پیسې یو بل تور کېږي. دا واضح خبره ده، دا په کراتو باندې خپل وکیلانو دغه ادا کړی دي. نو څنګه موږ ویلی شو چې دلته د فساد موضوع نشته په وکیلانو؟
فساد دوامدار هلته یو موجود وي چې مثال هغه دا ده چې روزمره په یو مسایلو کې دوی فساد لري. یو دا ده چې یو ډله راځي کمپین ته او د وکیلانو او د وزیرانو په رایه ورکول کې دغه وخت کې دلته وایي فساد کېږي په دغه ټیم کې، صحیح دی، چې هغوی د پیسو په حساب باندې رایه ورکوي. نو ماته دلته اوس موږ شل پیسه ده دغه شک کې په دې راځي ځکه چې هغه مستند نه لرو. ایا هغه شخص چې ګورو چې کومه پیسې اخلي ته نه او وزیر ورته راځي او کمپین کوي او هغوی سره کوم پټه معامله دوی کوي، اوس جهاني سره پیسې ورکړې چې دا خبره وکړه نه ورکړې به وروسته وکړه چې مثال مانه غوښتل شوی وي اما هغه سره ول نه ویل کېدي، صحیح دی. دلته مثال دا چې رئیس مجلس هغه شنه چې مثال چې خریداري او شنه شوي دي هغه د دې د کور لپاره او تیږې او خریداري شوی بل تېر شوی دی، یعنې رئیس مجلس په دې کې څه پسادو که رئیس مجلس ته خبره نه دی په ځان په دې مونږ چې ما د کور لپاره راغلی دا پیسې که پت ور نه کړي زه به ورکوم. نو په دې وجه چې دوی خپله کوم معامله نه ده کړې چې وتوي چې د پیسې ترانسو دلته فساد موجود دی، هغه د ادارات لاندې خریداري شوې ده او هغه مثال عادت ټاکل شوی ده او دا تیږې وړل شوي د دې کور ته دغه پیسې تېرې شوي دي چې هغه مخکېنی هغه معلوم شو چې د امنیت مسؤول او دغه تللی دی، یعنې دلته ادا مجبوریت نه رئیس په ځان ومنله. نو داسې نه ده چې موږ وویل چې رئیس خپله دلته پیسې اخلي او دغلته روزمره دا کار په فساد باندې
کوي، وکیلان هم دا کار نه کوي.
تر اوسه ماته ویل چې نهه که سړی څه وایي چې پلان کې کوي لیدلی مې نه وي او چا سره یې په څه کړي داسې شی پکې ما تر اوسه نه لیدلی چې ویم چې پلان کې د پلان کې نه پیسې اوس په دغه کار یې واخیستې. نفر به راځي ورته وایي چې ما ګمرک مقرک هغه به مثال د دوی پټه معامله کور کې کړي، نو دا نه شو چې ټوله شورا کې دلته فساد وشو، هغه به مقرر کړي مثال هغه ته پیسې رالیږي هغه ته اوس فساد دی اداره کې فساد وشو. دلته تر اوسه پورې داسې مستند صحیح دی اعتراضات شته دی ځکه پارلمان د خبرو ځای دی، یو بل باندې باید اعتراض وکړي او دغه اعتراض ګټه رسي ټول ته. نو دا تر اوسه پورې مستند داسې معنی لري چې واقعا سره دلته فساد روان.
ستاسو په نظر په ولسي جرګه کې خپل دا د فساد انتقادونه چې دي د دې فساد تعریف څه دی؟ یعنی تاسو یوازې د پیسو راکړه ورکړه وایي چې دا موضوع نشته
کې فساد شو،
اما اتلسګونه موارد چې د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې لخوا ویل شوی وو، اتلسګونه موارد ته چې هغه کې رشوت او اختلاس او د اسناد او سرقت او په هغه کې د دند څخه ناوړه ګټه اخیستنه او په هغه کې د اسناد او جعل او په هغه کې د حقیقت پټول او ډیر داسې موضوعات، یعنی اتلس موضوعات دي چې دا باید په فساد کې شامل کی. نو یوازې د پیسو خبره نه ده، لدن د څخه ناوړه ګټه اخیستنه د زموږ په غصب کې د وکیلانو نوم دی دا خو مستند دی، یعنی تاسو دا هم وایي چې دا مستند د دې موارد نه شته؟
مستند د بته خبره کوم هر کوم چې زموږ کې نه ولې کوم وکیل صاحب هغه نه زیاتره چې راغوت کده مال عزت نه شروع کړي پوری کمیشن ته موږ هغه خپل یو اسناد را مخ کړی چې دا اسناد حکومت دغه در سره دي پرمان وسري بل مسایل وسري کړي نو کارو قانوني لارې ته کړی دا صحیح ده زموږه الته نیولې ده هغه چې اسناد وګوره هلته اسناد لري موجود لري. اوس اول زه خپله وتم داسې یو سړی راغی دا موضوع اوس په ستاسو د ازادي راډیو نه نشر شو، زه مایران پاتې شووالی په شاشید کې حادثه وشوه زماں تھی کٹر ہو داغ پھل ہو تو داخل خوم پھی داخل دے معاون شورا ہو میں پھر دفتر ترا اس بے رتوی سے داخل کو نظم کل تین اچھو دا پہ شاشید کے جمعہ تو پہ اچھو داد داد بیدار دادی نے بولے میں لکھان بولے کہ تاس لاٹ پھتنا کو دیکھے کچھ اک تے کہنا اک یوں زبان بیدار دادی تم کل چھو ورزی دو سر ڈز درا ضرور دا خار ٹھوٹ پٹا زو آخر خوش بختانہ سے داغا سکھ کے نکھو گی کہ کارمند آدھی دے آگا کسدی ہو دی خلق ماں پھر آلے پولیس افزی والا دوئی راڈیو آزادی خبر دے سے نشر کر کام وال خلق دل ترا لو غصب کہو اور تو کام وال بلڈنگ جوڑو خوش چھانا میں کہو تو خود طرف بے وقع ہو رہا تھا چھ ماں کم شخص نہ کہو داغا دا دولت بھی کہو تروسا پورے پہ یوٹیوب کی داغا موضوع چلے گی دا کلپ چلے گی اول دل تو پسا دو سو کل تو پسند سے لاڑی سے گوری چھ کام وال خلق غصب کرے نبی تو ماں پن بانے تپل سے ویرے اور دے دار غریب بیچارہ سڑی خاطر نفر بولے چلا زیو گوری چدا حق دا اس پورم دا دی سڑی حق دے معلوم دا کوالا شری درے باقی پسل لے متاثر بیا تاسو بخش والا دس نہ شرکی طرف نہ پتا نہ
دا تاسو حق دے یعنی تاسو چکل و غوڑے او تاسو پدی بند ڈاڑا یس دا مخک لک سنگ چمول چ یو د فصل مورد دا حقیقت پټول تاسو باید دغه موضوع ک د چا کوم وکیلانو نوم واخیسته په دغه وکیلانو باندې باید تاسو په عمومي توګه باندې عدلی او قضایی ته تاسو دا موضوع راځي کولای شو او دغه موضوع چې تاسو مخ ویل دی اسدی جلو
په توګه نماز زهدت په دې خپ کلب باندې ان سونه په لکاو د پر باندې دلی دا په کې رکړی چې کومول غاصب هو ما دوسه چدی کې په کم دا کې سرنوالی کې خدا دې متوي چې نشر به د رادیو نه په دې شکل کېږي پردیش کل کی گئی چاغا وا کے قضاوت نہ کہ چلتا وہ سنگ بھائی دادا شرشی ارے طرف سڑے خوب دو خیم دیر مسل تاسو کلپ کو گورے کہ دے ششتا دے شاشید موضوع پہ کتنے وشتا دے نو تا کہ چل تو اس کا موال اوز کو خلق بو خلق بدا فکر کدا یو لک روپ دا پر چل دے خما خدا فکر لری چ کامول غاصب وکیل غاصب دے
بل موضوع دے لکه څنګه چې ادیب صاحب مرته اشاره وکړه تاسو د وکیلانو غیر حاضری تاسو فکر وکړئ چې په داسې ورځ هم راځي موږ چې د راپورونه لرو په عمومي توګه باندې زبې تاسو ته تاریخ هم هو وایم چې د وکیلانو د نشټون او د اجنډا د نشوالي لامل اصلا جلسه نه دایریږي دا یو موضوع بل موضوع دا چې حتی یو وکیل په ټول مجلس کې یو وکیل ناسوي یعنی د خپل یو فساد دی تاسو په رسمي ورځو باندې حتی په رخصتیانو باندې د رخصتیانو یوازې د دې لپاره ورکول کیږي چې وکیلان لاړ شي خپل موکلینو سره وویني د دوی ستونزې حل کړي تاسو به راپورونه لیدلی چې سفارتونه بهرني هیوادونه د دوی لیست راباسي چې په دغه رخصتي کې لاس پنځه لاس شل یا سل وکیل هم د اوس په دغه هیواد کې په چکر بوختي یعنی د خپل فساد نه دی څه دی
قانون چې چت نقصي د قانون خلاف کړی یا فساد شو قانون اساسي دلته زموږ دغه د وکیلانو حاضری موضوع نه ده دا د موږ داخلي تاسو عمل د وژنې چې دا وکیل صاحب حاضر شي یو مو تاسو له کینل ته قانون نه دی نقشوي چې موږ چې قانون دا اجازه ورکړي
کتر ظلم نه کیږي دا مشکل نه لري
اوس ماته چې قانون نه نقشي دا چې قانون دا ناک نه دی ورکړ چې کو بستا کال بل نه شي وکیل دی قانون اساسي او مثال نو قوانين دا دلته دا چې موږ د وکیل صاحبانو باز چې نه راتګي یو ته دا د سويچ په غوړه کې د شي مریض دی زه دې یو تعداد د سويچ یو موضوع خپل معقل سره اوس موږ زیاتره د وکیلانو دي
ټول پولیسي جری خو مریض کې
نه نه څه نه ټول نه ده دا د تقسیم وا دا خو تاسو څلور نه پوره خو تاسو څلور خامه خو یا 500 سره خوشي ان حساب ځکه نه پوره کیږي موږ د وکیلانو دوه درې وسم لرو چې تر اوسه پر سر تر سر یو کال کې عمل ته خپل منطقه کې کار کوي خپل معقلینو سره وي او دا پرې دوه خاده سید دلته ده خو الته کوم کار چې معقلینو خلکو ته کوي دلته قانون خلاص دی
پکې
دا څنګه چې موږ دا یو قانون نقصي ګرځول ته واکه دا فساد شو
ډېر زیات مننه اخو ادیب شما سخنان کمال سی بشنیدین موضوعاتی که گفتن یک قسم متفاوت و در تناقض با بحثایی که شما داشتین و به صورت عموم انتقادهایی که یا هم شکایتهایی که از طرف مردم در ایسری سروی وجود داره شما هم به موضوع نبود و یا هم غیر حاضری وکلا اشاره کردین اما آقای کمال گفتن که هیچ نوع نقض قانونی و یا هم فساد گفته نمیشه خب یک طرز عمل است و او طرز عمل نقض شده مشکل نداره یعنی فکر میکنین که واقعا هم همه طور است و هیچ نوع فساد در ولیسی جرگه و حتی ضرورت بر ای باشه که مستند اینا باید داشته باشن و شکایت ها کلش غیر مستند است و شاید هم حقیقت نداشته باشه.
ډیر زیات من نه دلته اصلا موضوعات لک مونږ چې ګورل دینم لک ډیر پراخ دی او د باندې دی چې باید ډیر پراخ ورته وکتل سي. لومړی کله کوم د فساد خبرې کوو مثلا په څه ډول ادارې کې دا ډیر مهمه ده. زه څو ورځې مخکې تدارکات ملي تدارکات کمیسیون کې هم نو د پارلمان دو قراردادونه راغلل چې هغه دواړه یو کال پخوا قرارداد امضا شوی ده ولې پروسه یې اوس تدارکات ته راغله. کله چې د علت پوښتنه مو وکړله علت یې دا و چې ګویا دوی په قانون نه دي پوه شوي،
مقننه قوه په قانون نه دي پوه
شوي. یعنی ما د پاره ډېر جالب و ده دلیل چې کله هلته ویل کېدل ولې د داسې ادارې نه چې قانون را جوړوي په قانون سم نشي تعریفولی. یوه ستونزه دا ده، هم که دې ته وګورو دغسې ډیری قوانین مثلا د فساد په اړه باندې د مالیې د پخواني وزیر حضرت عمر زخلوال موضوعات موږ او تاسو ولیدل چې هغې خبرې وکړې، دغسې نور وزیران تاسو یاد کړه، ولې تر اوسه پورې مثلا د وکیلانو درې نه ثبت کیږي؟ که ثبت کیږي مثلا تعقیب شوی نه دی، او ولې پارلمان د یو نامشروع عاید یوه لاره واوسیږي؟ مثلا زه ډیری وخت کیږي زه کار کوم ښه کافي معاش اخلم ولې زه هغومره پیسې نه لرم. مثلا که څوک تجارت لري حساب یې ورکولی شي. دویمه موضوع مالیه تر ټولو زیاته مهمه. ابل زمونږ وکیل صاحبان مثلا مونږ په ښار کې وینو پنځه شپږ موټر پیکار راکټ عادي د ټولو جواز پر اختیار لري. بیا په ښار کې مثلا د وزارت داخلي هغه امنیتي قوانین دي، هغوی وایي چې د غټو وسلو ګرځول منع دي عمومي. که دلته وزارت یا امنیتي نهادونو اجازه ورکړي هغوی قانون نقص کړی ده، او که زمونږ یو استازی په زور باندې ګرځوي خو هغه خپله د قانون نقص ده. دویمه خبر کله مونږ د قوانینو په اړه باندې خبرې کوو، زه د قوانین مې نه دي لوستي نه په پوهیږم. ولې مونږ په هیواد کې زمونږ اساسي قانون چې د قوانینو مور ده، د هر موضوع دپاره مشخص نه ده. یعنی ولې هغه عمومي کلیاتو باندې خبرې کوي؟ بیا مونږ د هر ادارې دپاره خپل فرعي قوانین لرو. هغه ټول قوانین زمونږ د ټولو قوانینو په سر کې به لیکل شوي چې دا د اساسي قانون د دغې مادې پر اساس باندې، په دې معنی چې هغلته اساسي قانون خپل سیوره لري او هغه زمونږ دپاره
قوانین. بخښنه غواړم چې ستاسو خبره قطع کوم. یو اوریدونکی د ټلیفون په کرښه دی، بلې خبرونې ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ. بخنه غواړم که ځای ملک بدل کړی چې ستاسو غږ صحیح نه لرو. مهرباني وکړئ اوس صحیح شو.
مشکلات نور هم فکر هلته د فساد دپاره ډېر ښه پروګرامونه مخ ته راچول شوي دي. مونږ فکر وکړو کله چې په یوه اداره کې فساد شتون ولري په خط تاکه چې هغه اداره د ډېرو ستونزو د ډېرو ناحوالو د ډېرو مشکلاتو سره مخ وي. نو زه وایم که چېرته مونږ فساد په اړه بریزه وکړو په هر اداره کې مونږ فساد له منځه یوسو، نو دا به ډېره ښه خبرې ولې که چېرته فساد ګورو په خلکو د دې کفارې کمیږي نو چې په یوه اداره باندې کلک باور اطمینان نه شي درلودلی. افغانستان کے اور ایا موږ په تاسو سره خبرې کوو.
بخنه غړم خغلی زیرک تاسو غک بیا هم قطو وصل شو تاسو پختنه مو ونه شو کولای واخلو یو بل اوریدون کده ټلیفون په کار خدی بل خبرونه تخرغ لاس میره بنی وکي
سلام علیکم
و علیکم سلام میره بنی وکي
وفو دا دا زیر تاسو ملمنو ته سلام وایم بعد له سلام د مال ملمنو نه دا غوښتنه ده چې بس وروره د تاسو لډیره ښه کار نه خلک ټول افغانستان کې پلاستیکونه سوځي بس وروره د تاسو له ښو کارونه بس وروره خلک هم داسې کامیابه کړي پلاستیک سوځي چپلاکې سوځي بس وروره همم بار پورته جوړ کړه همم ګاز ورته راوسته خپل بلډنګونه جوړوي خپل بلډنګونه جوړوي نورم په مخه ښه
کور مو ودان ډیره زیاته مننه خا ادیب سب میره پنیو که تاسو خبر چې خلاص شوې خغلی کومول ته براشو کیدای شي دوی هم دغه وکیلانو څخه چې تاسو نوم واخسته او درنې وسلې ګرځوي او موټر ګرځوي د هم مستند موارد ته اړتیا ولري دوی به ځواب ورکړي تاسو میره پنیو که
بل کله چې موږ د قوانینو په اړه باندې خبرې کوو خبره ما وکړه چې موږ فریق قوانین لرو فریق قوانین همیش د اساسي قانون پر رڼا کې او دغه د سیر لاندې رامنځته کیږي د درین د سب موضوع د درین د چړلو موضوع او دا ټول موضوعات مثلا یو عمومي چړلن ته ضرورت لري او نیاز لري بل مهمه خبره ځینی اداري پروسیجرونو کې او مثلا په سیاسي برخو کې زموږ د ملت د استاد مداخله مثلا مخکې جناب کمال چې اشاره وکړه چې د مقررانو په برخه کې مثلا په داسې نورو برخو کې اشاره وسولې پارلمان یا د ملت استازي د نظارت پر خدماتو د نظارت مسؤلین دي مسؤلیت لري موږ په تېرې دورې کې څو راپورونه لرو چې له مختلفو برخو باندې د نظارت راپور وي او خلکو ته ویل شوي او په هغه برخه باندې په رښتینې توګه اقدام شوی مثلا ملت داسې څه شریک شوي دي که نه بغیر له ځینو کوچنیو غونډو نه چې هغه هم څېړنیزې نه دي هغه یوازې نظریاتو تر حده دي چې هغه ویل شوي دي بله موضوع موږ د ملت د استازو رول چې ارزو هغه باید څومره رغنده وي څومره باید جوړ وي او څومره باید د رغنیز وي مثلا راځئ د ملي بودیجې په اړه باندې خبرې وکړو تیر کال د بودیجې په برخه باندې موږ رپورټ لاره نو هغه ته تقریبا 90 میلیونه ډالر فرمایشي پروژې وي څنګه ثبت کیږي معلومداره پروژه د فلانکي ځای نه معلوم ده موږ په همدې باندې قوي اعتراض لرو حتی دا هم د فساد سره مبارزې عالي شورا کې په دې باندې خبرې وکړلې همدغه پروژې دي چې فساد ته زمینه برابروي ځکه ځای نه ده معلوم ولایت حتی نه ده معلوم نو دا پروژه هوایی پروژه ده همدغه د فساد ځای ده بله موضوع مثلا د یو مشهور راډیو او د مشهور رسنۍ د راپور پر اساس باندې چې ما یو څه مخکې اورېده د کریډیټ کارت 10% مالیه ولې دا موضوع په اجنډا کې نه نیول کیږي یو راډیو نما راپور اورېده په سار کې دفتر په لور روانم چې مخابراتي کمپنۍ د فساد ډول اړیکې لري چې دا موضوع په اجنډا کې نه نیول کیږي ولې په دې بحث نه کیږي دا د ټول ملت په افغانستان کې راځي فکر وکړو چې 60% خلک موبایل لري فکر کوم هو د 60% د خلکو حق ځای کیږي د ملت استازي چې دې پوښتنه نه کوي د څه وکړي چیرته چې ولې جاي نه ده معلوم ولې په دې اړه باندې کره معلومات نه د ملت کور ورکوي نه حکومت ورکوي نه د مخابرات وزارت ورکوي نه اترا اداره ورکوي او شرکتونه او کمپنۍ هغوی خو هسې هم نه ورکوي ولې دویمه موضوع که چېرته موږ راسو کوچنیو ستونزو ته او کوچنیو ستونزو باندې خبره وکړو پارلمان د یوې قوې په حیث باندې رول کاملا د اپوزیسیون ده هلته سیاسي اړیکې پکې پالل کیږي موږ یو د دې تحلیل په برخه کې موږ یو رول لرو یو نوم لرو هغه ته موږ وایو کنیکټینګ ډاټس نقطې سره وصلو هغه نه معلومات راوځي دا ډېر مهم اصل ده موږ چې کله د ځینو وکیلانو خبرې تحلیلو بیا د ځینو همسایه ملکونو سیاسي نفوذ یا د هغوی سیاسي مداخله په هیواد کې دا مطالعه کو کاملا یو شی دی. د ماده ملت په کور کې د تبعیض خبرې کیږي ولې؟ یعنی موږ باید دومره رښتونې توګه دومره باید موږ ماشومانه اوسو؟ د ملت په کور کې د افغان نوم بې احترامي کیږي، د افغان نوم څوک نه مني. یو وکیل چې هغه د ملت د هیواد د افغان نوم نه مني هغه ځي، البته ووایم چې پخوانی وکیل، هغه په افغاني تذکره باندې ځان ریاست جمهوری ته کاندې دی، عیب ده، شرم ده. دویمه موضوع بیا هم راځم زمونږ هغه انتخاباتي برخې ته، هر څوک ځان کاندیدولی شي. یعنی په دې معنی چې که یو څوک بی سواد ده، کامل بی سواد، هغه باید ماته قانون را جوړ کړي، زه باید عملي کړم، ځکه هلته خو د علمي تشه ده. هغه بیا څه کوي؟ شخصي پوهنتونونه، مثلا یا د کابل پوهنتونونه، د کابل پوهنتون یو ډېره مهمه قضیه ده، کله چې استاد رحمت الله تنها ملته و یو وکیل صاحب هغه ته اختار ورکړي، ځکه هغه ناکامیږي او بیا هغه پر چتر اخلي او له امتحان نه باسي تر دې حده پورې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی ادیب. ښاغلی کمال، ولسی جرګه کې که څه هم مقننه قوه ده خو په قوانینو څوک نه پوهیږي. په ولسی جرګه د اپوزیسیون ډول ځان ته اختیار کړی دی او د اپوزیسیون په توګه باندې کار مخ ته وړي. د ځینو وکیلانو موضعګانې یا هم دریځ د ځینو نورو هیوادونو څخه چې په افغانستان کې مداخله کوي ورته دریځ لري. و دغه راز ډېری وکیلان یا هم په عمومي توګه باندې وکیلان دې ته حاضر نه دي چې خپل شتمنۍ ثبت کړي، او ځینې قوانین دوی په خپل ګرو کې نیولي ول په دې چې دوی په هغه کې د فساد اړیکې لري او له هغې څخه ګټې ترلاسه کوي.
داسې نه شو ویلی چې مثال ټول پارلمان صحیح دی. مخکې ته ما یاده وکړه چې تقریبا د مختلفو ځایونو مختلف اشخاص دي، مختلف فکرونه دي، مختلف قومونه دي، پارلمان ته راځي او دا په هر ځای وکیل کېږي، مسؤلیت پیدا کوي. په دې کې یو مثال خبرو زیاده نه اجرایوي صلاحیتونه سره دي، بعض کول په قوانینو دي. زه چې ګورم د پی ایچ ډي نه هغه وکیل چې یو دوره تېره کړې ده، هغه ډېر په قوانینو باندې هلته بحث کوي، ډېر څېړل کوي. موږ ولیدل عملا چې هغوی پکې تجربه لري. بیا دا ده چې موږ مشاورین وسل لرو چې کومې ونه پوهېږي، هغوی په هغوی پوه کوو. وکیل صاحبان پکې داسې تعداد کم به وي چې هغه بې تعلیمه وي، داسې نه چې ټول بې تعلیمه راخوشي وته. د قانون اساسي اوس لاره ورکړې ده، نو موږ یې نه شو بندولی. یو سړی به راځي مثال خپل اظهار نظر به کوي، مسونت لري خو یو غول به خوري، ځان به نه مني، نو دا به نه شي کېده چې دا نورو به سره دا بد وکړي. نو دلته دا ده چې موږ چېرته ملي منافع او همدا ده چې خپل وظایف قانون جوړول دي، نظارت دي. همیش دپاره کوم ځای کې چې کوم مشکل پیدا شوی دی راغوښتیم د مربوطه ادارات. نور دا نه ده چې موږ د سره نور هلته ورته کینو او د دې تحقیق شروع کړو نور مسایلو کې، ځکه د دې ارګانونو نشته دی.
خبره باندې پولیسي جرګې تر اوسه پورې نه ده توانېدلې داسې یو ځانګړی قانون جوړ کړي، یا دوی هم هغه وظیفه یا دنده چې ورکول شوې ده تر اوسه پورې داسې ځانګړی لاسته راوړنه
نه ده. تر اوسه پورې چې د پارلمان د دولت را جات شوی دا ټول قوانین لري، دا کوم ځای نه رااله د پارلمان نه پاس شوی. نو دا داسې نه ده چې مثال ټول د بخل ته قطارې شو دا به ټول دواره پاس کړي. مختلف قوانین چې ضرورت شوي راغلي دي، دلته بحث پاس شوی ده، بیا ته قانون باندې تصویب شوی ده، تل یاد شوی دي. ماته چې هغه وظایف چې زه ګورم هغه قانون دیګه نه چې ورکول شوی دي، قانون اساسي هغه دوی اجرا کړی دی. نور که داسې صلاحیتونه داسې نه وي، بیا به هغه هم کولی. وزیران مربوطه ادارات د خو اول د رئیس جمهور دی چې باید په تعیناتو کې دا فکر وکړي چې کوم اشخاص باید مناسب دي، او پارلمان ته خو چې راځي یا په پاره وسیله دوی ځان کامیابوي. ځکه کمپاین دی که هغه ډوډۍ وته کړي، که هغه یو دوه روپۍ یو چاته پټې ورکړي دي، نمدارې لري خو اول باید دغه شخص دا کار ونه کړي، ځکه چې پاسا دغه ځای نه بیا شروع رواني. نو موږ کوشش همیشه دا کړی دی چې هغه څوک فساد کې داخل دغه فساد څنګه بچ کو بد نور تا کارونه شي تمرداري به درا بین سره شي ځکه دا د ملت د هیلو ځای دی او دا یو مهمه ارګان دی د دې لپاره چې دا پاک وي نور ادارات خپله پاکې دي شي تاسو باندې چې دلته زموږ زیاتره ستونزه دغه چې ټول حکومت نظام کې یو ستونزه شته دی داخل په شورا کې داغونه فساد چې بیرون په یو اداره کې ګورم دلته دونه نشته دی ځکه داسې کارونه دا مو خلکو نه شي موږ چې دلته اوس پیسې تر اصل کې دا شي دی وکیل بچا ته پیسې ورکړي هلته وکیل چې څنګه اخلي هغه کوم معاملات چې لري هغه بیرون دي که کاروبار دی او کارڅ دی او د کوم اداراتو کې چې فساد کوي مخکې دی او هغه سره کوم مرداري لري داسې مشخصا ټول اداراتو باندې نه چې وکیل لا شو ورځي د فساد معاملې خلاص کړي نشي کولی دلته اول دا چې
د ډیری وکیلانو ته د کمیشن کارانو لکه تمام ورځ دغه کار کوي په ولسی جرګه کې ناظریږي ناروغي بنه بل د تمام ورځ رواني د عریضه به اخیستي د وکیلانو دغه څخه به پیسې
اخیستي دا څلور منګه دغه موضوع د حکومت سره باس کړی چې موږ وکولې شو د غارایز او مسایل د باید حل کړو تاسو پر وکیل لرنه شی او ادارې ته زمنګ په میلیونو روپې پارلمان ته ډونرانو کومک کو تر اوسه پر مازر پټ ونل د پارلمان همیشه مسره باس دي مصپله بودیجه دوه نلر چې موږ د هزار پټره منځ ته کوپتی موږ دا کوشش کړی دی چې تر څو پر وکیل ګور زیاتره په امتیازات کې موږ د دوی یو امتیازات مخ کړی دی همیش پر کال کې لنجه وتلې ده چې بشر دوست ده کومه راوستلې قانون اساسي څه وي راځي چې اول لا تطبیق وکړو واته چې قانون تطبیق کړم دا ما پر مهمه ده قانون جوړوم البته دا چې د وزیر معاش او یو وکیل معاش زما کوم اسوان فرق لري دا غو کوم خدمات چا غو شلری مثال موټر ورته مثال مفتی وکیل نشته دی وکیل زما قانوني حق وتور کول شي دا په پسات الله سم ونوري زه تر وته سن سره به مخامخ نه ځکه د سترخان باید د پاره وي چې ما کلین وتر شي ما کلین سره باندې ناست ولري او دا غو ستون د زما هم دشته دی چې دې باندې همیش من کار کړی دی چې وکول شي دا لړې ختم کو تر سو پور یو وکیل لړنه شي ازته مجبور دی ځکه ما کلین دا ول دازه زه تر چې وته په ټلیفون مې اخلاص کوم بیا وای نه چې تخپل لړنه شي نه کیږي څه زه لاټم د بچی شو کله ما د ټلیفون زما کاغذ له احترام لري به دی لري کوم نه ضرورت در نه چې په پوهه ده اداره ته وګورم خو تا کو ګورې ما کل ده هم سند لري مشکل لري هغه د سند لري چې واقعا نلته ټول له کار اخلاص شوی څه وخت نه تل شوی او دا غستون سره مخامخ ما په زما کم تعداد خلک به کېده شغادت ولري د ورسره خلک دي اداره ته به مخامخ ورونم لري دوستان هم لري او دا کارونه کوي او دا کارونه په کې د کم پیسې دي موږ دا کوشش کولای چې دا کم پیسې دې راوړو بیا سم خلکو ته یو شل پیسې د موږ سره خځای خلص داش پته چي الله د مجبوریت نه دي که خو ته چاکش کو دی خو ته را ده یو بانه بانه وا الله راه ته جوړ کړی وي موږ همیشه پردا کوشش کړی چې په داخل کې کوشش وشي چې د وکیل ایسات وسط له شو د ادارات او د مقننه کوئی ایسات وسط شي او دا مجلسونه دی دیږي په کله کله دوه مجلس موږ لرو چې دا شي په سنا کې موږ خلکو د کاغه مې مسولیت لري واغه مې مجلس ته د شورا مې نه پونه باندې چاغه ته وکیل وای خلک نو دا څه ستونزې به کې ځاتې کې نو مشخص وس ګور تاسو ګور لکه کوم امنیتي دا څه ځات لري وکیل صاحب چې په کله سره ګرځي هغه محدود خلک دي تور نشي کېدل
خو تاسو د مستندوالي خبرې وکړه چې ته موږ ته داسې مستند
مو نه خو قانون ډېرې مستند قانون نه معنا کړی ما تاسو قانون کې دا نه دی ویل چې دا سره د دوی
وکیل به ګورې کور وزارت وایي چې هیڅ یو درنه هیڅ یو کس د دې حق نه لري چې دا
درنه غیر مسول خل اساس به دوی دا شی ته وکی وکیل لپاره د دوی لپاره چې خطر ويته او هغه پیږي چې ما ته په دې تک باندې د لار نشم تیرېدل زه ما سره چې مصاله کوي نه وي ما ته مشکله شته دی اغه مجبور شي د خپل حفاظت پر دازمن رهبران د ټول د مسایل لري حکومت په محدود دي هغه چې دا ونه ګرځي هغه ته مشکل د وزارت داخله یو خپل مکتوب او شی صادري امر کړی چې د خاص کار نه غانه دوی پیسې لوکي دا وسم کوم اته نه فار چې دوی دا وړي چې وکیل د پاره سب شي او وکیل خپل بایومټریک شي مو ته شلوار لاندې کړی دا چې به څوک تا وکیل د خغر کړ بس نه د لاس لار ځکه دا سبا ستو راسته ته ته دا قانون نشي جوړول دا سبا صحیح خبره نشي کول دلته دا چې قانون اجازه ورکړي چې وکیل د ضرورت په اساس څونه کول شي ګرځول شي اوس په کور کې دفتر کې خامخا دوی به مسله ولري ځکه خطرات دي د عمر یو غټ استاد یې دلته لبی دا چې دښمن خامخا ټارګټ کوي داخلي نو امنیت خپل کښ کې ساتاسري افغانستان امنیت داخله ګونې شي ولر چې وکیل ما پیکاپ کته کې سلام کته کې سکه
د خلکو شکایتونو ته په کتو سره او د دغه مرستونزو او دغه مر نارضایتي چې د ولسی جرګې څخه لري تاسو څه فکر کوی د ولسی جرګې لپاره تر دا وسه پورې د دغه ولسی جرګې د شتون ګټه څه و
ګټه دې راګټه شوې ده یو نړیواله سطح یو د ملت ځکه چې نشته نه تاوان زموږ او نشته چې هم د خالي مې او کارم نه کړی دا زمونږ لپاره غټه خبره
څه ګټه
دا ده چې زمونږ دولت ورباندې مکمل دی یو دیموکراسي ورباندې حقیقي دا اصل دیموکراسي دی بل دا چې یو ار سړی دغه امید لري که چېرته بل اداره کار ونه شي دغلته ورتلی شم او دلته د خپل استونزه وړی شم ځکه دا نړیواله سره باندې یو امتیاز لري یو پختوالی لري او یو داخلي حساب باندې ځکه که دغه نه وي تا به د وزیرانو د اداراتو مشکلات دور کړي
د خلکو دغه کور ته ولې همدغه خلکو د فساد کور نوم ورکړ دا دغه
وکیلانو د محدود خلکو د وجه نشي کولی موږ ټول پارلمان او ټول یار ولسي جرګه ته ویو چې واکن دا صحیح نه دی او د تاوان کړی ګټه یې کړی قوانین جوړ شوي دي تاسو وګورئ چې په کال کې څونه قوانین جوړ شوي دي نظام دپاره ځکه د نظام بهتروالی په همدغه باندې کېږي موږ دولت جوړ دی دا دولت اوس نه خرابېږي هغه مشکلات چې ستونزې په قوانینو کې لري هغه باید راشي او موږ هغه مدیریت باید هغه نظارت باید په قوي شکل باندې وشي هغه وخت کېږي چې موږ کله د وزارتونو نه منو شو هغه ته احتیاج نه بیا به نظارت سره صحیح
ډېره زیاته مننه کمال صاحب درنو اورېدونکو تاسو د ښاغلي کمال صاحب او ادیب صاحب هم څرګندونې واورېدې قضاوت تاسو ته پرېږدو ډېره زیاته مننه چې په خبرو